Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د هری ورځې په څیر 12 ساعته دوام کوي په نیم ساعته خبری مجله پیلو پیل خبرونه کیږي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمی پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمی همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښه یو ور بیا زیاتې سیوی. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغي روختون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روختون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شودنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میسر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه دی کال کې پریاس کې د یو شوه مولا د ادامېدو لقبل د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپل اړیکې سړې کړې. خبرونه مول ازادي رادیو نه وریدل. نن دوشنبه ده، د زمري 1/3 د اگست 22 په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلان ته په پام سره آیا د طالبانو په وړاندې د نړیوالو دریځ بدل سوی؟ یو کارپو
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې اړولي. دا هم اوري چې طالبان وایي کابل کې د یوې ناحیې اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جمع ته حاضر شي.
سوداګری میرمنې شکایت لري چې کاري فرصتونه نه لري او فعالیتونه درېدلي. دا خبري مجله تر اونیم بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته پر رسیدو کې بریالي نسوه. روسیا او چین د دې پلوی دي چې د 14 طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګند سي چې د ډیر لس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د مافیت یا نه مافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي. خو روسي او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري غواړي چې ډیر لس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوه هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې له ډیر لس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو یو سلو 15 درس چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په مافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوه کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ډیر لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د مافیات پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیرې اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. اسمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې په خوا به د طالب مشرانو د سفر د مافیات موضوع اصلا نه مطرح کېده او به جنجال به تصویبېدله. داور ولې دا موضوع جنجالي سوه؟
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبان قدرت ونیو، دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي، لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دیو پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کی. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لاره غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه لمنځه ویوړه، نو د امریکای نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي، هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړل. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي، د چین او روسیې په شمول، دی غواړي چې طالبان ته زمينه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړل چې دی سره یو نو خراب ته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیرې دو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې د دې ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټې لري. نو د دې د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقن نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من هيڅ وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع په خوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولی دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار از وویل چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نو ما شمه قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتون کې وکړي او د لمانځه پر مهال باید ټول دکانونه بند شي. امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگېدو ته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسې اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړې چې د لمانځه لپاره جمعتون ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري، لومړی ویلي چې د جمعه په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعه ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په دریمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړي چې که چا دا اوامر ونه منل، قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو د دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي خاصکر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده نو دا چې مونږ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوښو دوکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځ نه دي او کواک تر لاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغسې تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړۍ دوره کې اجرا کړي و. د تیرې پنځشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ. ځینی سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري سوړ بازار دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې زیاتوي. دا هم په دې اړه راپور
دا مریم جامی الاحمدی ده چې اتلس کال وړاندې په هرات کې په 500 افغانیو د کرنې په برخه کې سوداګری پیل کړه. نوموړی وای د بانو پونومې د کرنیزو محصولاتو یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کاري هم ښه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زګور مزیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو. خدای وازی په شهر کې ده کمیرمنې سوداګری کوي باید لنارینه او سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي. زنان
جدا میکنن از مردان معاملات مراودات او تعاملات هم صورت نمیگیره.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سخت ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپل محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشټون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخوا ورکړو.
نو موړی وای مخکې د زیوراتو په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپینزر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول. خو وس یوازې جامې جوړوي. لوبل خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به وای چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د خاغلی مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد د بیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګری فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګری مېرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکونکي چې مېرمنې هم پکې وي اوسګاری شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاری یو مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د وی بلې مقاله په جواب کې لیکل شوې ده. انصاری د جوابي مقاله په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا کوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هواد په ملاتړ کډسول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړی مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جرنال کې د اګست په 15مه خبره شوی و لیکلی و چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2013 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینه دوحه ته کډسول او هلته یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه و چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوند ډلو غړیو ته خوندې ځای و. خو انصاری په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، شجاو، نړیوال خبريالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک راتسو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 25 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بل پیښه کې د دې یو شمیر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې ولول چې شاوخوا او یا قاضیان له هم په افغانستان کې پاتې دي او هم دومره شمیر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې ولول چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دې د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسه شامل دي. دا همدارس د هغو امنیتي قضیو مسؤل هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشی سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې نه همیاشتي وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به میاشتې نور وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړي چې په دې کې د 20,000 افغان شذو ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندې او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا مشته کېدو زمينه برابرولو خبره شامل ده.
افغان سینماګران وایي چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې ټول سینماګانی تړل سوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټپه درېدلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
چاته پایرادار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نه به خدای نا کرده قنداغ زده قنداغ زده شب نرمند سر پوزش خونپور نکنه.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینای د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د
سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر یو زور څلور سوم کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین کې هم چیز نو تکمیل است.
لا ټول ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نوره هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړي هم د هند ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هېواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفین چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزای چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل.
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیاتو وړیا بورسې افغان محصلینو ته ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه